شش نیول کی، اما کله چې لور پیدا شي متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او کراسوسی برخه ته یو ماشوم چې کله نړۍ ته راځي، له صحي نگانه د کوم حقوق لري په خپله کورنۍ باندې؟
بله، د صحي لحاظ نه څو حقونه لري. اول حق دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، نو دا ماشوم ته باید مکمل په هغه مدت کې چې کوم اسلامي شریعت ټاکلی دی شوده، البته د مور شوده ورسیږي. نبی صلی الله علیه و سلم د ماشوم د صحت په خاطر فرمایي چې ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. دې حدیث شریف مفهوم دا دی چې په سنن ابو داود کې را نقل شوی دی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی د مسافر څخه روژه معاف کړی دی، په دې معنا چې بیا وروسته قضایی را ګرځوي. همدارنګه د هغه مور څخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چې کوم هغه مور حامله وي یا مردعه یا شده ورکوونکی وي. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژه ونیسي کیدای شي چې د دې شده کم شي، کیدای شي چې د دې ماشوم وږي پاتې شي. نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر، حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده، هغه باید مور وننیسي. اما کله چې ماشوم د شوده نه جلا کیږي او کله مور صحتمند کیږي، بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی را وگرزوی.
بله، فکر کنم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستینا چویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که چویل سویدی
پلار بانده واجب دی چه دیدی ماشوم دی مور د تغذیه پا اره متوجه وسی. یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور داس تغذیه که چه دا مور و کولیسی پسایی توگه اسی چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی، او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی، دا پلار مسئولیت دی، دا کورانه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سی غذا ورکی چه اغا هم صحی وی، هم حلال وی، هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پورشی. الله سبحانه و تعالی پو قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الى تهلک، تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنه. د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي، نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حداقل که ضایع نشي، د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه و نشي. چې دا خپل په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام له نظر جدا مردود دی.
بله، تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړوي. کراسو، تعلیم او زده کړې ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړې ته تشویق شوی دی. حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او همدارنګه دا تعلیم فرق نه لري چې هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه نارینه وي، ځوان وي، پیغله وي، سپینګیری وي، په هر مرحله کې د تعلیم په مسلمانانو باندې هغه تعلیم چې ضروری دی، هغه تعلیم که هغه دینی وي یا دنیوي وي، چې د هغه تعلیم په اساس یو مسلمان یا انسان وکولای سي ژوندانه امور کې موفق او کامیاب وسي، چې دا تعلیم ماشومانو ته هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی. ان هر کله چې ماشوم وکولای سي چې تعلیم وکړي، ولو که هغه دوه کلن وي، درې کلن وي، او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هماغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی په ماشوم باندې فشار رانشی او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډېرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیث د ماشوم په حیث د انسان ورته ضرورت
دی. بله، اوس راګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی
پخپل دی یو کورنۍ پساتې یو ماشوم
اما دلته هدف کی. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت داده چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا او وسایل هغه اشیا او وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد بشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کی داسې احساس دی حقارت و نکی، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنوی که چه تاوتریخواله وی متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نکوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه و نکی، خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې و سي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دیني عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
لنګ آمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګړ لکه دا اوس چې بیا په مرمې وشتلم دومره بد تاثیر بند کی.
دیو معلول غږ مو اوریدل چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه ځواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې، حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب په اساس دوی ور معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تیر بیا معلول کسان لګن ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سي مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور لزوند څخه نیل کړي دي. بل خو یو شمیر عام وګړي بیا معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال 130,000 معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو په وزارت